Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن د پنځم به ورځ د خبرګولی یا جوزاد میاشتې درويشتمه ده چې د میلادي جون میاشتې له دیار لسمې سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي وایي په دې هیواد کې د ناامنو زیاتوالی مختلف علتونه لري، خو دا هم باید هېر نشي چې افغانستان د سیمې په یوې لویې استخباراتي جګړه کې ښکېل دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکم پام وکړئ زو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ګرجستان اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل دوی پوځي اډې تړلې، خو په دې هیواد کې به خپل سرتیرو شمیر کم نکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي کشر ورور د دې هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له منځلاري کاندید حسن روحاني څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند استنبول په ګیزي پارک کې د نوي ودانیو د لانجمن پلان په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو وړاندیز وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه بریتانوي سیال هوټ سرګن کړی چې د سوریې د حکومت د اپوزیشن ملاتړ ته دوام ورکړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او هغه یې د نه منلو وړ ګڼلې. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 28 زیاتوالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ویاند عبدالعزیز افروتن ازادي راډیو ته وویل ډېرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او ناتو په بمباریو کې اوخته ده. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یو اربیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د جګړې هغه تکتیکونه د بدل کړي چې د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. ګرجستان پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپلې دوه پوځي اډې تړلې، خو په دې هیواد کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم نه کړي. ګرجستان په افغانستان کې د خپلو دوه پوځي اډو د بندېدو خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څلورو اونیو کې د وسلوالو د بریدونو په ترڅ کې د دې هیواد لس سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د اعلان د ګرجستان د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا لخوا شوی چې 15 ورځې د مخه افغانستان ته تللی و، او هلته د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال بسم الله خان محمدي او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له چارواکو سره کتلی و. د ګرجستان د دفاع وزیر په هغو څرګندونو کې چې له یوې تلویزیوني شبکې خبرې شوي دي وویل سره له دې چې د به هم هیواد په افغانستان کې سرتیرو اوسنۍ شمیر وساتي، نوموړي ونویل چې دا دوه پوځي اډې د افغانستان په کومه سیمه کې تړلې دي. تېره اونۍ په نوزاد ولسوالۍ کې یوې اډې ته نږدې موټرۍ بمي برید او ګرجستاني سرتیري ووژل او څو تنه نور ټپیان کړل. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي کشر ورور د هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له منځلاري کاندید حسن روحاني څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د اسنا خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د هادي خامنهایي له خولې وویل چې د ایران له خلکو یې غوښتي څو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رایه حسن روحاني ته ورکړي او په دې توګه د سخت دریځو لاسته د ایران د غورځېدو مخه ونیسي. د ایران دو پخوانی ولسمشران محمد خاتمي او اکبر هاشمي رفسنجاني هم د روحاني ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر له مخې د چهارشنبې په ورځ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهایي علي خامنهایي پر ایرانیانو ټینګار کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د خامنهایي په وینا په رایه ورکولو کې د خلکو پراخ ګډون به دښمن نه هیلې کړي. نوموړي ویلي حتی هغه کسان چې د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړي نه دي هم باید د خپل هیواد ملاتړ په خاطر رایه ورکړي. چهارشنبې د راتلونکي جمعې په ورځ په ایران کې د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ وه. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټې کې استازو پر پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه د څارنې د زیاتېدو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دې ډلې لخوا دننه د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بریدونو د ترسره کېدو احتمال باید وڅېړل شي. د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي پیټر اکینګ چې د تروریزم ضد مبارزې او استخباراتو د کمیټې مشر دی وویل د لشکر طیبه فعال موجودیت د بریدونو ګواښ زیات کړی دی.
Given that LHC has killed American civilians in India, fight US soldiers in Afghanistan and is operationally active.
Data په پام سره چې لشکر طیبه ملکی امریکایان په هندستان کې وژل په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره جګړه کوي او دا شبکه له عملیاتي پلوه په دې هیواد کې فعال ده. موږ باید په راتلونکي کې د امریکا د نن د لشکر طیبه د وسلوال ډلې د بریدونو د امکان په اړه غور وکړو. د لشکر طیبه وسلوال ډله په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې مسؤوله ګڼل شوې چې د شپږو امریکایانو په شمول تر سلو زیات کسان وژل. ګمان کېږي دا شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI لاتر لزان سره لري. د ترکمی واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند استانبول په گیزی پارک کې د نوې ودانۍ د لانجمن پلان په اړه د ټول پښتون یا ریفرندوم د ترسره کېدو وړاندیز وکړ. د پولیسو لخوا دغه پلان پر ضد مظاهره چانو ځپل په ټوله ترکیه کې د دوه اونیو مظاهرو سبب شو چې کله هم د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خشونت بدل شوې. مظاهرې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد په یو غورځنګ بدل شوې. مخالفینو نوموړی تورن کړی چې په دیکتاتوري بڼه واکمنۍ پراخوي او هڅه کوي چې اسلامي محافظه کار ارزښتونه دود کړي. د عدالت پرمختګ ګوند ویان حسین چیلیکو ویل په استانبول کې د یوې ټول پښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو په اړه د حکومت د ښه نیت اقدام به مظاهره چان قانع کړي چې له دې پارک او په څنګ کې پروت له تقسیم میدان څخه ووځي. دا نه ده معلومه چې د ریفرندوم دغه وړاندیز به مظاهرې پای ته ورسوي او کنه. دغه اعلان وروسته له دې وشو چې اردوغان پرون په انقره کې د فعالانو له کوچنیو ډلو سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نوموړي برتانوي سیال ویلیام هیډ هور څرګند کړی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ملاتړ ته به دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه چې آیا په سوریه کې به یاغیانو ته وسلې واستوي که نه څه ونه ویل. پرون په واشنګټن کې جان کیری خبر اعلان ته وویل چې ده او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیډ د سوریې د کړکېچ د ختمولو لپاره په نورو انتخابونو خبرې اترې وکړي، خو زیاته کړه چې نوی څه ورسره نشته چې اعلان یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the dire situation in
موږ په سوریه کې له بهر څخه د حزب الله او ایران د لاسوهنې په شمول د خراب وضعیت په اړه په ژور توګه اندېښمن یو. موږ اوس په خپلو هغو هڅو تمرکز زیاتوو چې له مخې یې کولی شو د اپوزیسیون ملاتړ وکړو چې هغوی په سیمه کې د توازن د بدلولو لپاره کار وکړي. راپورونه وایي د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې چارواکي لا هم خپلو کې په دې اړه ویشل شوي چې آیا په سوریه کې د حکومت مخالفو وسلوالو ته وسلې ورکړي او کنه. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم په مکرۍ د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
اوس هم پام وکړئ. د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لخوا وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان اوریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 13. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 18 چټه 22. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 24. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 24. او په جلال آباد ښار کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 24. له ملتیا مننه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د خبرونه البته تر ونیمو بجو په دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي وایي په دې هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي مختلف علتونه لري، خو دا هم باید هیر نه شي چې افغانستان د سیمې په یوې لویې استخباراتي جګړه کې ښکېل دی.
فراموش نکنیم که در یک جنگ کلان استخباراتی منطقه هستیم و دستای بسیار بزرگ استخباراتی در منطقه در عقب جنگ است.
یونیسف یاد ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د کندهار ولایتي شورا بیا په ژیړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د دوو ماشومانو د سر پرې کولو پېښه غندلې او د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه یې کړې ده.
دا هم اورېدلی دي د مخالفینو ورونو څخه چې موږ مکتبونه نه سوځو، مکتب سوځل شوی او موږ سر نه غوڅوو، سر غوڅوي. دا خو غیر اسلامي، غیر
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په شاقه او سختو کارونو بوخت دي.
زه 12 کلن یم، کار مې د مستریتوب دی، پنچرمنی دی، کور کې مې د ګټې څوک نشته، ځکه مې مکتب نه دی راسته.
د دې او یو ځینو نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. په داسې حال کې چې ټاکل شوې په همدې میاشت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال 5 او وروستی پړاو عملي شي، په افغانستان کې ناکراري او د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د امنیتي ادارو چارواکي ورغوښتي وو او د تړلو دروازو تر شا یې له هغوی سره په دې وروستیو کې د ناکراریو پر زیاتېدو بحثونه وکړل. د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د بریدونو د زیاتوالي د سببونو په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په ولسی جرګه کې امنیتي مسولینو سره د تړلو دروازو تر شا له تودو باسونو وروسته د چهارشنبه په ورځ یو شمیر وکیلانو ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ناکراریو په اړه د امنیتي مسولینو ځوابونه د دوی لپاره د قناعت وړ نه وو. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي دا سمه ده چې د مخالف وسلوالو بریدونه په دې وروستیو کې زیات شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د مخالف وسلوالو لخوا پیښ شوي ګواښونه پر وخت ځواب کړي. د کورنیو چارو د وزارت وایان ډاکټر نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګه د استجواب لپاره د چارواکو د ورغوښتلو قانوني حق لري او هغه معلومات چې لازم و د چهارشنبه په ورځ ورکړل شول. د ښاغلي دانش په وینا باید له یاده ونه ایستل شي چې موږ د سیمې په یوه لویه استخباراتي جګړه کې ښکېل یو. خغلی دانش وایي موږ باید له یاده ونه باسو چې د سیمې په یوه لویه استخباراتي جګړه کې ښکېل یو او د دې جګړې تر شا په ځانګړې توګه د تروریستي بریدونو تر شا ډېر لوی استخباراتي لاسونه دي. هغه تروریستي پیښې چې موږ یې په دې وروستیو کې په څو ځایونو کې شاهدان چې تر ډېره د ډول بریدو اهداف ملکي اهداف دي. د خغلی دانش په وینا خو سره له دې هم امنیتي ځواکونو دا ډول لسکونه بریدونه تر پیښېدو مخکې شنډ کړي او یا یې پر وخت ورته ځواب ویلی او بریدګرې له پښو غورځولې دي. نجیب دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخالف وسلوالو لخوا د بریدونو د زیاتېدلو علتونه داسې یاد کړل. خغلی دانش وایي زموږ په نظر بیلابیل سببونه لري. یو سبب کیدای شي چې د امنیتي انتقال پروسه وي چې څلورم پړاو یې په پای کې دی او پنځم پړاو یې پیلېږي. د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې پایلې بل سبب کیدای شي. په پاکستان کې د مدرسو تړل او د افغان دولت پر ضد ناوړه تبلیغات او ځین نور دلایل هم د دې بریدونو په زیاتېدو کې سره یو ځای شوي دي. دا دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم د همدې دلایلو لکبل د مخالف وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی منی خو وای افغان امنیتي ځواکونه توانیدل دي چې پر وخت ثواب وای. د خغلی عظیمی په وینا د مخالف وسلوالو لخوا د بریدونو زیاتېدل او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو انتقال دو جلا مسلې دي. خغلی عظیمی وای په دې کې هیڅ شک نشته. البته افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو او عملیاتو د مشري انتقال یو بحث او امنیتي وزچې دښمن به بیا هم یو ګواخ وي کنه یو بل بحث دی. موږ پر دې باور یو چې ګواخ به وي خو افغان امنیتي ځواکونه د ګواخونو د رفع کولو توان لري. د مخالف وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو او د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا او پاړاندې خنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوې ده بهرني محاربوي سرتیری د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او د دې هیواد د امنیت ساتنې چارې په بشپړ توګه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. ناتو وایي تر هغې وروسته به د دوی ماموریت له جنګي ماموریت څخه په ملاتړي ماموریت واوړي چې د روزنې او سلام مشورو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
واشنگتن پوست ورسپانه د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره وایي چې له دې بریدونو داسې ښکاري چې دا ډله د افغانستان د انتخاباتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په بهیر کې د خنډ اچولو اراده لري. ورسپانه د خپل څېړونکي لیکوال په قلم په تحلیل کې د طالبانو حملو ته د افغان امنیتي ځواکونو د چټک ځواب او د طالبانو د ناکامۍ یادونه هم کړې او د ګڼو چارواکو له قوله ویلي چې د افغانستان دولت ته طالبان خطر نشي پېښولی خو د افغانستان دولت فساد او خپله کمزورتیا ګواښي. د واشنګټن پوست ورسپانه د دې تحلیلي مطلب مهم ټکي به په بل خبرونه کې واورې. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د حضور د دوام په اړه یو راپور لرو. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ګرجستان پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل دوه پوځي عادي تړلې خو په دې هیواد کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم نه کړي. د ایټالیا دفاع وزیر بیا ویلي چې هیواد غواړي له افغانستان په تدریجي ډول ځواکونه وباسي، خو له 2014 کال وروسته به بیا هم په یو نوي ماموریت کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته دوام ورکړي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د ایټالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د دغه هیواد په نوي ماموریت کې نه د وسلوالو یاغیانو پر ضد جګړه شامل وي او نه د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه. د ایټالیا د خبري اژانس انسا د راپور له مخې د دغه هیواد دفاع وزیر ماریو مورو د چهارشنبه په ورځ وویل حکومت یې غواړي چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر مشې لاندې په ماموریت کې ګډون ته دوام ورکړي. د چیرې ایتالیا ولسی جرګې ته په افغانستان کې د تیر شنبه د ورځې د حمله په اړه معلومات ورکول چې په نتیجه کې یو ایتالیایي پوځي وژل شوی وو، وویل په فراه ولایت کې د یو کم عمر افغان لوري چې اوس په توقیف کې دی ایتالیایي پوځي وژنه له طالبانو سره تړاو نه لري. د همدارز ول په افغانستان کې حاضر ده د ایتالیایي پوځیانو شمیر شاوخوا 3000 سلطنه دی، خو سش کال به په تدریجي ډول لشي او په 2014 کې به نور هم کم شي.
او سم یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهه صندوق یا یونیسف په یوه اعلان کې په افغانستان کې ښکېل خو او ترمن جګړه کې د ماشومان د مرګ ژوبل په زیاتې دوه اندېښنه کودلې او هغه یې نه منلو وړ ګڼلې. ګرجستان پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل دوه پوځي اړې تړلې دي، خو په دې هیواد کې به خپل سرتیرو شمیر کم نه کړي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي کشر ورور د دې هیواد ولسمشري په انتخاباتو کې چې سبا ترسره کیږي له منځلاري کاندید حسن روحاني څخه ملاتړ اعلان کړ. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټې کې استازو پر پاکستانی وسلواله ډلې لشکري طیبه د څارنې د زیاتېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې ډلې لخوا د نننه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د بریدونو د ترسره کیدو احتمال باید وڅېړل شي. د ترکیه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند د استانبول په گیزی پارک کې د نوي ودانو د لانجمن پلان په اړه د ټول پښتون یا ریفرندوم د ترسره کیدو وړاندیز وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نوموړي برتانوي سیال ویلیام هیک هوټ څرګند کړی دی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ملاتړ ته دوام ورکړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان آقا الکوزي ته بغوښ شو.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو په وروستیو غونو کې په کابل کې د سترې محکمې بهر د سی شنبې د ورځې بمی چاودنې چې ولس کسان پکې مړه او 19 نور ټپیان شول او د غراز د طالبانو د فعالیتونو د هدفونو په اړه مضمونونه خبره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانو په دې اړه لیکلي د سترې محکمې بهر لدی حمله څخه یو ورځ مخکې ووتنو ځانوژونکو په کابل نړیوال هوایي ډګر کې حمله کړې وه او په همدې ورځ په زابل ولایت کې د وسلوالو په حمله کې یو شمیر ملکیان وژل شوي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي ایتلافی او افغان پوځي چارواکي په دې باور دي چې طالبان به د ډول حملو ته د افغانستان په مختلفو برخو کې دوام ورکړي. دوی غواړي د راتلونکي کال د جمهوریت ریاست انتخابات ګډوډ کړي او داسې وخی چې له 2014 کال وروسته افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع توان نه لري. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او په ملکی هدفونو باندې د طالبانو د حملو په اړه خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ملګرو ملتونو په اسنادو او ارقامو کې خودل شوی چې د روان ایسوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر شپږمې نیټې پورې 3029 افغانان د جګړې په اړوندو پیښو کې وژل شوی او د طالبانو د حملو په قربانیانو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله په 340 زیاتوالی راغلی. د دې قربانیانو شاوخوا یو پر 15 برخه ماشومان دي. انګلستان چاپ ګارډین ورسپانه هم د سترې محکمې بهر چاودنې په اړه مضمون خپور کړی او په یوې برخه کې راغلی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای حمله د عبدالوحید په نامه یو انجینر په واسطه کړی او قاضیان یې په نخه کړی ول. مجاهد ویلي د سترې محکمې کارکونکي د دوی مجاهدین په اعدام او اوږدې مودې بند په سزا محکوموي او ولس ته سم قضایي خدمت نه کوي. ورسپانه لیکي هر چا چې دا ډول پریکړه کړي پر ځای پریکړه نه ده او دا ځکه ممکنه نه ده چې جګپوړي قضایي چارواکي دې په عادي مینی بسونو کې سفر وکړي. په دې بسونو کې د سترې محکمې کاتبان، خادمان او د ټیټو رتبو مامورین سفر کوي. جګپوړي چارواکي په عصري موټرو کې ګرځي او زیات شمیر شخصي ساتونکي هم لري.
Thank you. یونیسف یاد ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ادارې په افغانستان کې پر ښکېلو خواوو یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په دې وروستیو کې ماشومانو ته وختي مرګ ژوبله د نه منلو وړ ګڼلې او پر ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې د جګړې هغه تکتیکونه دې نه کاروي چې پکې د ماشومانو او نورو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ویروي. د ادارې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي یوازې تېره اونۍ د جون پر درېیمه په غزان مرګې برید کې چې د پکتیا په ولایت کې ښوونځي ته څیرمه وشو لس ماشومان مړه او نورې ټپیان کړل. په سبا یې د فراه په ولایت کې هغه مهال یو پلار او د هغه درې ماشومان ووژل شول چې کله د دوی موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. دا هم دی اونۍ په جریان کې د جون د میاشتې پر شپږمه د یو هوایي برید په نتیجه کې چې د نړیوالو ځواکونو لوري د کونړ په ولایت کې وشو درې ماشومان مړه او نور ټپیان شول. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پایل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې وویشت زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف ویاند عبدالعزیز فیروتن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په څلورو میاشتو کې یعنی د جنوري نه تر اپریل پورې په سش کال کې څلور سوه څوارلس ماشومان په دغه جنګونو کې چې په افغانستان کې روان دي یا دوی لمانځه کړی دي وژل شوي دي یا
ملګری ملتونه وایي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر 1304 تنه و، خو د سکهال د لومړنیو څو میاشتو تلفات ښیي چې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمباریو کې اوښتي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ریپورت کې واربیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د جګړې هغه تکتیکونه دی بدل کړي چې د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
د کندهار ولایت شورا د دې ولایت په ژیړې ولسوالۍ کې د دوو ماشومانو د سر پرې کولو پېښه غندلې او له دولته یې غوښتي دي چې د پېښې عاملین دې ونیسي او سزا دې ورکړي. چارواکو ویلي چې په دې پېښ کې وسلوال طالبان لاس لري، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دوی ورځې مخکې د کندهار چارواکو وویل چې د دغه ولایت په ژړې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دولت ته د جاسوسۍ په تور د دوو ماشومانو څخه سرونه پرې کړي. د کندهار د ولایت شورا غړو نن په یوه غونډه کې دغه پېښه وغندل او له دولت ته یې وغوښتل چې د پېښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. د ولایت شورا غړي حاجي اغا لالي دستګیری او نعمت الله شیردلي په دې اړه داسې وویل
چې په اسلامي اصولو کې او په بینالمللي اصولو کې او د بشر په حقوقو کې د سر پرې کېدل او د یو انسان بې عزتي کېدل او د یو انسان بې حرمتي کېدل دا د اسلامي قوانینو څخه او د بینالمللي قوانینو څخه او د بشري قوانینو څخه خلاف کار دی او دا کار چې هر څوک کوي او یار چا کړی وي د افغانستان د حکومت څخه او د بینالمللي جامعې څخه مداخله ده چې ظالمانه جرګیري وکړي، سزا ورکړي.
دا عموم اورېدلې دي د مخالفین ورونو سره چې موږ مکتبونه نه سوځو مکتب سوځل شوی او موږ د سر نه غوڅو سر غوڅوي. دا خو غیر اسلامي غیر شرعي کار دی چې د مسلمان یا د انسان سر پرې کول کیږي.
که څه هم چارواکي دا پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی، خو وسلوالو طالبان ویلي چې په دې پیشه کې لاس نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي رادیو ته په یو واستولې برېښنالي کې ویلي چې طالبانو ته د لوی سر امر سوي چې د چا سر پرې نه کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغان ماشومانو د ستونزو په موضوع کې تم کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په شاقه او سختو کارونو بوخت دي. کمیسیون چارواکي وایي د ماشومانو عمرونه د 15 کلونو تر منځ دي او معمولا په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه رقم د ماشومانو د کار پر ضد د نړیوالې مبارزې د لمانځلو په مهال څرګند کړی دی. نور حالې د رحمت الله افغان پر پورت کې.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د ماشومان لخوا د شاقه کارونو د ترسره کېدو پر ضد د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیال محمد بلال صدیقي وویل چې یاد ماشومان په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته سخت کارونه ترسره کوي.
هغه تحقیقات هغه نظارتونه چې کمیسیون تر اوسه پورې ترسره کړي دي، تقریبا 1.9 میلیون ماشومان اوس د شاقه کارونو سره بوخت دي په افغانستان کې. متاسفانه دا ماشومان تقریبا 10 کال عمر لري، 11 کال عمر لري. متاسفانه دوی تقریبا 11 ساعت په یو شپه ورځو کې کار کوي.
هغه زیاته کړه دغه ماشومان د خښتو په بټیو، مستري خانو، موټر مینځلو، نانوایی، د لرګیو په پلورنځیو او نورو بېلابېلو کارونو کې په درنو کارونو بوخت دي، او حتی یو شمېر سوالګري هم کوي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا افغان ماشومان وهل او قچا کیږي، او حتی جنسي تیری هم پرې کیږي. په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله او بې سرپرسته ماشومان چې په بېلابېلو شاقه کارونو بوختي وایي په کورونو کې د ګټې څوک نه لري، نو ځکه یې ښوونځیو ته شا کړې ده او سخت کارونه ترسره کوي. یو شمېر ماشومانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما زنم کامران دی، زه 12 کلن یم، کار مې د مستریتوب دی، پنچرمانی دی، کور کې مې د ګټې څوک نشته، ځکه مې مکتب نه دی راسته. سبئی ناراض مازګر پورې
نو میرا اسماعیل تر سبئی 8 بجے رزم، 9 بجے رزم، تر شپږو پورې مکتب ته نظم، کور کې مې د ګټ وټې څوک نشته.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د څه باندې 20 میلیونه وګړو له جملې څخه 14 میلیونه یې ماشومان جوړوي. د دې وزارت چارواکي زیاتوي چې نږدې 10 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، څه باندې 2 میلیونه د دې وزارت د پروګرامونو په چوکاټ کې شامل دي، او پاتې 2 میلیونه ماشومان چې په درنو کارونو بوخت دي له ښوونځیو څخه هم لرې پاتې دي. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې له ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره یې پر یوې ستراتیژۍ باندې کار پیل کړی دی چې په راتلونکي کال کې به عملي شي. هغه زیاته کړه چې دې وزارت په تیر کال کې د کار پر مهال له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او جنسي تیری 2195 پیښې ثبت کړې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او څېړونکي انتخاب کوي چې افغان حکومت له ژمنو سره سره لا هم نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو قانون عملي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب له کونړ څخه لیکي: زموږ ولس اوس ډېر ښه په خپلو ښو او بدو باندې پوه شوی. موږ د هر خدمت لپاره له حکومت سره درېدلو ته چمتو یو او نه له چا ویریږو. شکر دی زموږ اردو ملي او ولس ژوندی دی. احمد له غزنی څخه لیکي: په غزنی کې ورځ تر بلې امنیت خرابېږي. او سهیل وفا لیکي: د ایساف ځواکونه په وتلو سره په افغانستان کې سوله نشي راتلی. او اوس هم د ژوند رنګونه
زمانم سیدا جان نیازی ده دلینگر دنیازی اوسیدن که ما
استاس خواته زیت څومره خبر سوا یم اوسم جوازون است او ال ته خلق تیل باسی. اول خدای راته وایست چې دا دته ولی جواز وای
دا ډیر د مخ کی قدیمی خبره درته کوم چې په وختو کې ډیر نور وسایل ماشین نه وو یا شی منیم شی نه وکنه. دا جواز د سی وغټ لرګي یا د توت وی یا د چنار وی، خو اکثره د توت لرګي وی چې دا ګرد جوړ کی په دې کې د سی خوله غوندی لکه بغری غوندې شی په کې جوړ کی. دلته دې په کې یو لرګي ورته ور کی، بیا د لرګي نه یو بل غخ کته کی چې دې کې غوهه تا اوتړي، یا مثال اس وی غوهه وی، مثال وخ وی، دانو یو ګرد کوټه ورته جوړ کی. ګرد کوټه جوړ کی بیا د لرګي الته کی، بیا د لرګي کې بغری غوندې شی جوړ کی، بیا دې نه خط د سیو باسي اعلان دی، بیا اعلان ورته بل سی یو ګرد غوندې ځای جوړ کی چغر، بیا کې کاسه کی دی یا لګن کی دی یا دکچي کی دی. نو دلته بیا چې دا غوهه د ستاوي د سی د خسپر د سترو باندې ورته کی لکه د ګاډي تاسو جوړی په غاړه کې ورته دی غوندې ته کسنګ چې غوي کولبه کوي د سیو شاور ته جوړ کی. بیا دا تاویږي د لرګي زن سره تاوي د دې لرګي وزن اصلا د لرګي د بل د بغړی کې د سرازي د چغری کې. بیا دې کې شړشم د چ تاویږي د زور په دې شړشم د لرګي مابین کې راځي لکه علاجی، لکه څنګه چې پخته علاجی کیږي. مثال غنی لکه وسی ماشین راوتی کنه، غنی زبیخي وبته راوځي. په دې کې دا تیل راځي خته په دې لوغي کې ولېږي، او دا پاسه تاویږي د کنجاړه وي. دا کنجاړه بیا په زمي کې غواته غيوته پسوته لاندې مالوته غوا اکثر غواګانې چې لنګي سیده ته په کاری ګور کول کیږي. او دا تیل چې دا بیا خزي اکثر سابقه خزو په سرونه غوړول، او مثال د غویو د خکرونه په غوړول غواګانې بچ تازه بس لنګي سیده غي د شاګانې په اډو کې د ټوټه کې د په غوړول. نو دا شان خو په خوانو د ماشينو نه وو، نو خلکو د خپل د افتکار نه او د ذهن نه دا څه شی جوړ کړل چې دې ته مونږ جواز ویو.
دا یوازې شرشم او شنې خلکو تیل یوست کده نور شیانو،
خو مخکې په خوا شرشم او شنې وي زغربم په خوا اوس دا چپره سفته فرس تر ودی کنه خدا اوس ماشینو ته خلک ورکی د دې غړ بس په ماشینو کې وسوس
شرشم موبایل ته د سر د غړولو لپاره به استفاده ورنه کید او جنو نور شنه د شنو نه به بیا استفاده کیده د غړ نه
د شرشم د شنو تل قیمته وو چون هغه کمیافته وو هغه په زمکو پټو کې نه کیږي هغه په ونو کې کیږي او تیل چې د تیلو کې سال باز خلک به سر په غړو یا په خېپ غړولې چون ګرم دي ډیر نو هغه اوس ته نه مې سریګ نه پیدا کیږي اوس هغه ډېر قیمتي شی دی
یو کیلو شرشم اوس په څو دی پلاغما
یو کیلو په څلو یا سره سره سلو باندې وی یو
او شنه بیا په څو دی
شنه قیمته دی هغه
تیل په څو پیدا
په څو ورځې مخ کې ما دې لغمن ولایت کې به کړل شنه راته کیلو په غرته ولې په 300 روپیه
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوریاس نوري له تاسو اجازه وړم خو